360 में पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के मसले के हल के लिए अक्वाम मुत्तहिदा की वाटर कॉन्फ्रेंस में क्या हल है। अमरीका के इराक पर हमले को 20 साल मुकम्मल, जंग खत्म लेकिन अमरीकी दस्ते आज भी इराक में मौजूद।
ये बिल्कुल वैसा ही है, इराक में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो सद्दाम हुसैन के दौर में हुआ था।
और इस्तांबुल हालिया जलजलों में तबाही से महफूज रहा लेकिन शहर की नाकिस तामीरात हुकाम और शहरियों के लिए फिक्र का बायस। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कल ऐवान नुमाइंदगान को बताया है कि महकमा खारजा अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला की तफसीलात का जायजा ले रहा है और अप्रैल के वस्त तक अपनी रिपोर्ट के नतायज कांग्रेस में पेश करेगा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के दौरान बदनज़मी और दूसरे मामलों में मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते आए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने अवान नुमाइंदगान के सामने अपने बयान में मजीद क्या कहा, जानते हैं इरम अब्बासी से जो कैपिटल हिल से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरम, क्या कहा गया एंटी ब्लिंकन की तरफ से कांग्रेस के सामने अपने बयान में?
असद, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईवान नुमाइंदगान जहां पर रिपब्लिकन की अक्सरियत है, रिपब्लिकन चेयरमैन ने डेडलाइन दी थी, धमकी दी थी वजारत खारजा को कि वो 23 मार्च तक अफगानिस्तान से इनखला से मुतालिक तफसीली जायजा जो है वो कांग्रेस में पेश करें। और जैसा कि आपने बताया कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उनको 3 हफ्ते मजीद दरकार है तफसीली जायजा देने के लिए। और अफगानिस्तान से इनखला के दौरान 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे, कई 100 अमरीकी शहरी पीछे रह गए थे और हजारों की तादाद में वो अफगान जो अमरीकी अफवाज के लिए काम करते थे वो भी वहां फंसे रह गए। और इसी का तफसीली जायजा ये जानने के लिए कि क्या बद इंतजामी हुई, इतना क्योटिक क्यों रहा यह इनखला, इसी का जायजा वजारत खारजा ने कांग्रेस में पेश करना है। और इसी की हियरिंग जब कल हुई और एंटनी ब्लिंकन से इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं।
This was a commitment that I made.
ये एक अज़्म था जो मैंने इनखला के बहुत जल्द बाद ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया था कि हम अपने माजी से सबक सीखें और ये कि हमने क्या सही किया, हमने क्या गलत किया, इससे सबक सीखें, इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। हमने इस काम के लिए बहुत तजर्बेकार रिटायर्ड सीनियर फॉरेन सर्विस अफसरान को जमा किया, दूसरे महकमों ने भी इस तरह की कोशिशें की। हालिया महीनों में हम इन सब के काम को एक जगह इकट्ठा करने का काम करते रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि एक मुश्तरका सबक क्या होना चाहिए जो हमने इससे सीखा।
बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी कि कल वाने नुमाइंदगान में इस ब्रीफिंग में क्या हुआ। अफगानिस्तान के अलावा अमरीका ने एक और तवील जंग इराक में भी लड़ी। 20 साल पहले इस हफ्ते अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमले का हुक्म दिया था। मुकामी हुकाम की मदद के लिए कुछ अमरीकी फौजी दस्ते आज भी इराक में मौजूद हैं। इस जंग में इराक और अमरीका ने क्या क्या नुकसान उठाए, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
इस वक्त अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज इराक को गैर मुसल्ला करने, उसके लोगों को आजाद कराने और दुनिया को संगीन खतरे से बचाने के लिए फौजी कार्रवाइयों के इब्तदाई मराहिल में हैं।
20 साल कबल जंग शुरू करने के लिए एक शॉक एंड ऑ नामी बमबारी मुहिम से बगदाद का आसमान रोशन हो गया था। अमरीकी फौज ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और बिलाखिर माजूल आमिर को गिरफ्तार कर लिया। उनके दौरे हुकूमत में रहने वाले इराकियों का कहना है कि ये दौर खौफनाक और सफाकाना था।
It's something you cannot be imagined.
ये ऐसी चीज है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आप स्टालिन या हिटलर की बात करते हैं, वही हाल है जैसे वो थे, रहम के बगैर एक ऐसी हुकूमत जिसमें कोई रहम ना हो।
सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यकुम मई 2003 को मिशन की कामयाब तकमील का ऐलान किया लेकिन सद्दाम की बातिस पार्टी की बाकियात और दीगर बागियों ने अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ जंग जारी रखी।
Ambition and hatred are enough to bring
इराक और अलकायदा को इकट्ठा करने के लिए नफरत और आज़म काफी है। ये इसलिए भी काफी है कि अलकायदा जदीद तरीन बम बनाने के मजीद तरीके सीख सके और जाली दस्तावेजात तैयार करने का तरीका सीख सके। इसलिए भी कि अलकायदा बड़े पैमाने पर तबाही पैदा करने वाले हथियार बनाने में महारत के हसूल के लिए इराक से मदद मांग सके।
इराक के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार कभी भी मुकम्मल नहीं हुए, जबकि इराकी शहरियों और अमरीकी फौजियों के लिए जंग की इंसानी कीमत में इजाफा हुआ। नाकदीन बशमूल ओबामा इंतजामिया के साबिक नायब वजीर खारजा जिम स्टाइनबर्ग इराक में अमरीकी मदाखलत को गैर दानिशमंदाना करार देते हैं।
तनकीद दो तरह की है, एक ये कि सबसे पहले तो ये सब करने का कोई जवाज नहीं था, और दूसरा ये कि ठीक है अगर इसका कुछ जवाज था भी तो सिर्फ उसी सूरत में जब आप इस बात को यकीनी बनाने के काबिल होते कि जो कुछ इसके बाद होगा उससे ज्यादा बुरा ना हो जो पहले हो रहा था।
सदर बराक ओबामा ने 2011 के अवाखिर में इराक से अमरीकी अफवाज को वापस बुला लिया था, ताहम उन्हें सिर्फ 3 साल के बाद वहाँ इस्लामिक स्टेट की बगावत से लड़ने के लिए दोबारा जाना पड़ा था जो सियासी बदअमनी के दौरान उठी थी। इस्लामिक स्टेट ने 2017 में वहाँ अपनी हतमी शिकस्त से कबल मोसल और इराक के कई बड़े इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया था। अमरीका ने 2021 में इराक में अपना जंगी मिशन बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया था। तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी इराकियों को मशवरा देने के लिए बाकी हैं कि किस तरह इस्लामिक स्टेट का बेहतरीन मुकाबला किया जाए।
अगरचे दाइश इराक और शाम में नुमाया तौर पर तनजली का शिकार है, ये ग्रुप खत्ते के अंदर कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत रखता है और इससे बाहर हमला करने की ख्वाहिश रखता है।
रवा मा अलहुर्रा टीवी चैनल से बात करते हुए इराकी सदर ने कहा कि इराकी शहरियों को सद्दाम दौर के मुकाबले में अब ज्यादा आज़ादी हासिल है।
गुज़िश्ता 2 दहाइयों की मुश्किलात पर काबू पाने के बाद इराकी अब अमन और इस्तेहकाम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और हुकूमत मुल्क में खिदमात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है।
लेकिन अहमद अल सुहेल की बीवी समहा अजीज जो इराक से उस दौर में निकल आई थी कहती है कि इराकी अब भी मसाइब का शिकार है।
It's really the same.
ये बिल्कुल वैसा ही है। इराक में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो सद्दाम हुसैन के दौर में हुआ था।
इराक में 4000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों के साथ साथ 10,000 इराकी शहरी भी मारे गए थे। कार्ला बैब के साथ सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब कुछ बात पाकिस्तानी सियासत की। पाकिस्तान में कल पार्लियामान के मुशरका इजलास में वफाकी वजीर दाखला राना सनावला की तरफ से मुल्क भर में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने की तजवीज पेश की गई। वफाकी वजीर का कहना था कि वह पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने का कहकर कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात अक्टूबर तक के लिए मौखर कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के हुक्मनामे में सूबाई हुकूमत की तरफ से इंतखाबी अमल और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की अदम दस्तयाबी को जवाब बनाया है। अहमद बिलाल महबूब पिलडेट या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बानी सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इंतखाबात में ताखीर के हुकूमती फैसले पर बात करते हैं। अहमद, आपका इदारा जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए काम करता है, इलेक्शंस में ताखीर का फैसला आपके ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करेगा?
बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये जो फैसला है बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है उसकी काफ़ी उथल पुथल हो रही है और वो इस वक्त एक बिल्कुल ही गैर मुस्तहकम सा निज़ाम है, और ये जो फैसला है इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन गालिबन इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची थी जब हुकूमत के तमाम इदारों ने मिल के वजारत दिफा हो, वजारत ख़जाना हो, वजारत दाखला हो, उन सब ने मिल के उनको बता दिया कि ना तो हम आपको पैसे दे सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, ना हम आपको सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं क्योंकि हमारी अफवाज भी और पुलिस भी दूसरे बहुत से सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में इस वक्त मसरूफ़ है। तो इन चीज़ों के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी तफसील से उनकी बातें सुनने के बाद नतीजे पर पहुँचे कि गालबन वो इस मौके पे जो इस वक्त तारीख दी गई है 30 अप्रैल की, उस वक्त तो इलेक्शन नहीं करा सकते और उन्होंने उसको पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया।
तो आपके ख्याल में अदालत का क्या किरदार होगा, अदालत क्या रोल प्ले करेगी? अब
देखिए, इसमें जो बुनियादी सवाल होगा वो ये है कि क्या जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें बताई हैं वो किस हद तक काबिल यकीन है। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है तो उससे मैं तो ये मतलब समझता हूँ कि शायद वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन اس بارے میں کنونسڈ ہے کہ کوئی جو وجوہات پیش کی جا رہی ہیں وہ درست ہیں, لیکن اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ شاید اس بارے میں زیادہ یقین دہانی کرنا چاہے گا.
لیکن وہی سوال احمد جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح الیکشن کمیشن کنونس ہوا ہے, سپریم کورٹ بھی اسی دلیل کی بنیاد پہ جو دلائل دیے گئے الیکشن کمیشن کو اس پہ کنونس ہو سکتا ہے اور موسٹ لائکلی یہ آگے جائیں گے الیکشنز اسی طرح سے؟
اگر تو یہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ واقعی اتنی سالڈ اور روبسٹ ہیں جن سے الیکشن کمیشن کنونس ہوا ہے, تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس بھی چارہ نہیں ہوگا کوئی بات ماننے کا. لیکن اگر سپریم کورٹ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے حکومت نے ان کو بتایا ہے وہ درست نہیں ہے, تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریورس کر سکتا ہے,
سپریم کورٹ انٹروین کر سکتا ہے. پاکستان آج یوم پاکستان منا رہے ہیں 83واں اپنا. موجودہ سیاسی استحکام کے پس منظر میں ایک تاثر ابھرتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھے گئے, تو اگر ایسا ہے تو کتنا ادراک ہے اس بات کا نظام چلانے والوں کو؟
ایک لمحے پہ تو مجھے ایک موقع پہ تو یہ خیال ہوا تھا کہ شاید ان کو اس کا احساس ہو گیا ہے, اور سب سے بڑی جو غلطی گزشتہ 70 سال سے ہوتی رہی ہے اس کا آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف نے ذکر کیا کہ ہم فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے, پر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں مداخلت مزید نہیں کریں گے. اب اگر یہ واقعی فوج نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ محض ایک طفل تسلی ہے اور حقیقت اس کا تعلق نہیں ہے جس کا ہمیں آئندہ چند ماہ میں پتہ چل جائے گا, تو پھر ہمارے حالات ظاہر ہے کوئی بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن کم از کم اس یقین دہانی سے کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس تو ہوا ہے.
امید پہ دنیا قائم ہے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح کی سچویشن اس وقت پاکستان کے نظام کو, سیاسی نظام کو درپیش ہے, اس حوالے سے آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اقوام متحدہ کی 3 روزہ واٹر کانفرنس کا آج دوسرا دن ہے. کل کانفرنس کے آغاز پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ ہم سب نے مل کر دنیا میں موجود پانی کے نظام کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جس سے زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو چکا. عالمی ادارے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ آج دنیا میں آنے والی قدرتی آفات میں سے ہر 4 میں سے 3 کا تعلق پانی سے ہے. دنیا بھر میں ہر 4 میں سے 1 شخص پینے کے صاف پانی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہے, اور لاکھوں خواتین اور لڑکیاں روزانہ پانی لانے میں گھنٹوں گزارتی ہیں. سیکرٹری جنرل نے پانی کے مسائل کے حل کے لیے 4 اہم نکات عالمی برادری کے سامنے رکھے, جس میں پانی کی بہتر مینجمنٹ, گندے پانی کے نکاس کے نظام, اور صاف پانی کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور اس نظام کی مضبوطی کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا شامل ہے. پانی سے متعلق ایک بڑی قدرتی آفت کا سامنا کروڑوں پاکستانیوں کو گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب کی صورت میں کرنا پڑا. بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق کئی ماہ گزرنے کے بعد اب بھی 1 کروڑ سے زائد سیلاب متاثرین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. ترقی یافتہ دنیا اور اقوام متحدہ اس چیلنج سے نمٹنے میں پاکستان اور کلائمیٹ چینج سے جو دیگر متاثرہ ممالک ہیں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے یو این واٹر کانفرنس میں سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق سے یہی جاننے کی کوشش کی.
First off, they need to be able to provide.
سب سے پہلے تو انہیں دنیا بھر میں پانی اور صفائی کے نظاموں کے لیے بہتر مالی امداد اور سپورٹ مہیا کرنے کی ضرورت ہے. غریب ممالک سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس قدر بڑے انفراسٹرکچر کا خرچ خود برداشت کر پائیں. لہذا بین الاقوامی مالیاتی نظاموں میں ریفارم کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ آسان ہو. دوسری بات کا تعلق کلائمیٹ سے ہے. دیکھیے پاکستان نے گزشتہ سال جس مسئلے کا سامنا کیا ایک بہت بڑے سیلاب کی شکل میں، پاکستان کا گلوبل وارمنگ میں کوئی اتنا بڑا ہاتھ نہیں، لیکن گزشتہ برس کے سیلاب جیسے عوامل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کے اثرات سے متاثر ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک مالیاتی اور تکنیکی سطحوں پر نسبتاً کہیں زیادہ حصہ ڈالیں تاکہ عالمی حدت کو بڑھنے سے روکا جائے، جو پاکستان جیسے ممالک میں بڑے بحرانوں کا سبب بن سکتی ہے۔
To avert further warming that can cause a huge crisis in countries like Pakistan.
لیکن پاکستان جیسے ملکوں کے مسائل اور خاص طور پہ پانی جیسے مسائل، جب سے یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے اور کوئی بھی جنگ سب سے زیادہ سپیس لیتی ہے کسی بھی سچویشن میں، تو اس سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ پر کیا اثر پڑا ہے؟ فرحان حق کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے کو امید ہے کہ دوسرے کرائسس سے دنیا کی توجہ پانی اور اس سے جڑے مسائل سے نہیں ہٹے گی۔
پلیجنگ کانفرنس کے فوری بعد فنڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے جیسا کہ آپ کو علم ہے ترکیہ اور شام میں انتہائی بڑے زلزلے سمیت بہت سے دوسرے بڑے بحران پیدا ہوئے، لہذا بہت سے مسائل کو اس امداد کی ضرورت ہے اور ہم ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ کو بڑھائیں تاکہ پاکستان فراموش نہ ہو جائے۔
پاکستان کا ایک چار رکنی وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ آبی وسائل کی وزارت کے سیکرٹری حسن ناصر جامی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان بہت تیزی سے وافر مقدار والے ملکوں سے پانی کی کمی کا شکار ممالک کی فہرست میں آ گیا ہے۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔
پاکستان میں دو دن پہلے آنے والے زلزلے سے درجن بھر افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان اور بھارت کے بعض علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ماہ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے ہزاروں افراد کی جان لی تھی، لیکن ترکی میں آنے والے زلزلے سے ملک کا سب سے بڑا شہر استنبول، جو کہ آبادی کے لحاظ سے یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، محفوظ رہا۔ لیکن استنبول کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں عمارتوں کی ناقص تعمیر مستقبل میں کسی سانحے کی وجہ بن سکتی ہے۔
فروری کے زلزلوں نے ترکی میں ہزاروں رہائشی عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ بہت سے لوگ اس کا الزام ناقص تعمیر پر لگاتے ہیں۔ استنبول آبادی کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ زلزلوں کی زد میں ہے۔ اس کے میئر اکرم امام اوغلو نے خبردار کیا ہے کہ شہر کو ایک غیر معمولی خطرے کا سامنا ہے۔
ہم نہیں جانتے کہ زلزلہ کب آئے گا، لیکن اپنے لوگوں کو ایسی عمارتوں میں رہنے دینا جہاں خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو، جان بوجھ کر انہیں موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔
مقامی بلدیہ کی ویب سائٹ کے ذریعے شہری اپنی عمارتوں کو چیک کرانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر ناقص ہونے کے باعث اسے منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے انتظامیہ رہائشیوں کو گرانٹس اور سستے قرضوں کی پیشکش کر رہی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ اب اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے خوف زدہ ہیں۔
ہماری خاندانی اپارٹمنٹ بلڈنگ 5 منزلہ ہے اور کافی پرانی ہے۔ میرے بھائی کا خاندان وہاں رہتا ہے اور وہ خوف زدہ ہے۔ ان کی واحد تسلی یہ ہے کہ وہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، اور اگر عمارت گر جاتی ہے تو انہیں امید ہے کہ وہ زندہ بچ جائیں گے۔
استنبول ملک میں ایک عشے پر محیط تعمیراتی عروج کا مرکز رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ زلزلہ زدہ علاقے میں تعمیرات کرنے والوں کی طرح استنبول میں بھی ٹھیکیداروں نے حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا، جس میں انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ایسی عمارتوں کو معمولی جرمانہ دے کر قانونی منظوری دلا دیں جن کی تعمیر میں زلزلے سے متعلق سخت قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔
شاید یہاں استنبول میں بھی ایسا ہی ہو، اس لیے ہم ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تعمیرات سے متعلق استثنا نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے۔
فروری کے زلزلوں کے بعد تعمیراتی کمپنیوں کے بہت سے اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ترکیہ میں تعمیرات کے عروج نے ملک کی بے مثال اقتصادی ترقی میں اضافہ کیا ہے، اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کی AKP پارٹی کو برسوں انتخابی کامیابیاں دی ہیں۔
Laws and regulations notwithstanding,
قواعد و ضوابط کے باوجود یہ اس حکومت کی غیر واضح پالیسی ہے کہ ہر مربع ان زمین کو استعمال کیا جائے. اس کی وجہ نمبر ایک رہائشی یا تجارتی املاک کی توسیع کے لیے اور نمبر دو گھر بنانے والوں اور تعمیراتی کمپنیوں کے ہمیشہ ترقی کرتے گروپ کا پیٹ بھرنے کے لیے تاکہ وہ جواب میں اے کے پی اور اردوان کی انتخابی مہموں کی مالی معاونت کر سکیں.
اب سب سے بڑی ترجیح غیر محفوظ عمارتوں کے خطرے سے نمٹنا ہے اور استنبول کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ جب اگلا زلزلہ آئے گا تو 90,000 عمارتوں کے گرنے کا خطرہ ہے. ڈوریان جونز کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کی ایک شاہراہ پر. امریکہ کی اکثر شہروں میں ایسی ہائی ویز موجود ہیں جو بظاہر غریب اور امیر آبادیوں کو تقسیم کرتی ہیں. ان سڑکوں کے دونوں جانب آبادیوں میں طبقاتی فرق صاف ظاہر ہے، لیکن اب اس فرق کو مٹانے کے لیے وفاقی حکومت نے کچھ نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں آفتاب بورڈ کا.
اس وقت میں امریکہ کی ایک مشہور سڑک 8 مائل پر موجود ہوں. اس سڑک کے ایک طرف غربت بستی ہے اور دوسری طرف امریکہ کی امیر ترین کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی ہے. سڑک کے ایک طرف رہنے والوں کی فیملی انکم تقریباً $34,000 سالانہ ہے جو کہ غربت کی لکیر سے قریب ہے، اور دوسری طرف رہنے والوں کی فیملی انکم تقریباً $86,000 سالانہ ہے. ایک طرف رہنے والے بچے اکثر ہائی اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے اور دوسری طرف رہنے والے بچے عموماً یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کرتے ہیں. امریکہ میں یہ واحد ہائی وے نہیں ہے جو خوشحالی اور بدحالی کے درمیان ایک واضح لکیر ہے. ایسی یہاں پر بہت ساری ہائی ویز ہیں جو کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں. وجوہات چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اب اس فرق کو ختم کرنے کے لیے امریکی وفاقی حکومت ایک انیشیٹو لے کر آئی ہے.
حال ہی میں امریکی وفاقی حکومت نے اگلے 5 سالوں میں تقریباً $1 ارب خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس رقم سے امریکہ بھر میں ان تمام ہائی ویز کو یا تو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا یا ان کی مرمت کی جائے گی اس طریقے سے کہ ان ہائی ویز کی وجہ سے جو کمیونٹیز میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں وہ کم ہوں. صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے اس $1 ارب کی پہلی فنڈنگ کا آغاز کر دیا ہے ایک پروگرام کے تحت جس کا نام ری کنیکٹنگ کمیونٹیز پائلٹ پروگرام ہے. اس پائلٹ پروگرام کے تحت وفاقی ادارہ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ امریکہ کے 45 شہروں میں تقریباً $185 ملین خرچ کرے گا گرانٹس کی صورت میں. ان گرانٹس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اب تک اس ادارے کو 400 سے زائد اپلیکیشنز موصول ہو چکی ہیں جن میں تقریباً $2 ارب کی ضرورت ہے. سب سے بڑی گرانٹ نیو یارک شہر کو دی جائے گی جو تقریباً $55 ملین کے برابر ہے. اس گرانٹ کے تحت نیو یارک میں 1960 کی دہائی میں بننے والے 6 لین کے ایک ہائی وے کی مرمت کی جائے گی. اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں جو بڑے بڑے ہائی وے پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے سیاہ فام کمیونٹیز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان ہائی ویز کی وجہ سے ان کمیونٹیز کا کنیکشن شہر کے بڑے بڑے حصوں سے کٹ ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے، اور انہیں آمد و رفت میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. 1950 کی دہائی میں امریکہ نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کے تحت یہاں کا انٹر اسٹیٹ ہائی وے سسٹم بنایا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے اور بہت سارے بزنسز بھی ڈسپلیس ہوئے تھے، اور اس ڈسپلیسمنٹ کے سائڈ افیکٹس آج تک بہت ساری کمیونٹیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے امریکی حکومت نے لمبی لسٹ بھی شائع کی ہے جس میں ان تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے اور کن کن شہروں میں کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں.
اس وقت میں جس جگہ پر واک کر رہا ہوں وہ بھی اس بڑے انیشیٹو کا حصہ ہے. امریکی ریاست مشیگن کے شہر اوک پارک میں موجود یہ چھوٹا سا پارک ایک برج کا کام کرتا ہے ایک بہت ہی مشہور ہائی وے کے لیے. یہاں رہنے والی جوش کمیونٹی اس پارک کو ایز اے پیڈیسٹرین برج استعمال کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں تک پہنچنے کے لیے. حکام کا یہ خیال ہے کہ اس پارک کی ریکنسٹرکشن سے نہ صرف ان کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ اس کمیونٹی میں پیدا ہونے والی دوریاں بھی ختم ہوگی. اس جگہ پر کام شروع ہوگا 2025 میں اور پروجیکٹ کا ٹوٹل خرچہ ہے تقریباً $4 کروڑ. That's it. See you next time.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. Stay safe. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، youtube پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
امریکہ آشنا تلویزیون شپید خبرونو سر ٹھیکی پا اسلامی نړۍ کې د روژې د مبارکې میاشتې پایل ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې د را رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې مسلمانانو ته د نیکمرغیو هیله څرګنده کړه. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکو ته کره کتنه. پاکستان د طالبانو د حکومت لومړنی خواخوږی هیواد اوس ولې ګیله من دی؟ او د سریلانکا په وړاندې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره د کرکټ ملي لوبډلې بریا. د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل اوریز لوبې د مارچ په 23مه، 24مه او 28مه نیټه د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، دوری دریمه نیټه او د 2023 کال د مارچ 23مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. په اسلامي نړۍ کې د روژې د مبارکې میاشتې د پایل او په آخر کې د کرکټ د لوبډلې په چمتووالي مهم رپورټونه لرو چې هیله لرم راسره مل پاتې شئ. د خبرونې لومړی مطلب، په ټوله نړۍ کې د روژې مبارکه میاشت د پنجشنبې په ورځ پیل شوه. دا میاشت د مسلمانانو لپاره د بخښنې، صبر، استقامت او بې وزلو سره د مرستو میاشت ګڼل کیږي. د روژې د پیل په شپه په مکې مکرمه او ګڼو هیوادونو کې مسلمانانو د تراویح لمونځونه هم ترسره کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې ټول مسلمانانو ته د نیکمرغیو هیله څرګنده کړه.
الله اکبر، الله اکبر.
روژه د مسلمانانو د تقدس میاشت.
فلا تجعلوا لله اندادا وان
د سعودي عربستان سترې محکمه اعلان وکړ چې پنځشنبه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان په ګډون په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په مکه مکرمه کې په زرګونه کسان د تراویح لمونځ ادا کولو لپاره راغلي وو.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم.
ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې مسلمانانو ته د نیکمرغۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په دې سپېڅلې موده کې د مسلمانانو د هغو ټولنو سره په ملاتړ ټینګار کوي چې له ستونزو او ویجاړیو ځورېږي. دلته په الاقصی جومات کې هم زیات شمیر مسلمانان د تراویح لمونځ او عبادت لپاره راټول شوي وو. دا ځای دواړو اسرائیلو او په ځانګړې توګه د مسلمانانو لپاره د روژې په میاشت کې خورا مهم دی. دلته ډیر وخت د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روژې میاشت پر مهال اختلافات او شخړې زیاتېږي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د معلوماتو لمخې ساکال اسرائیلو 15 اتیا فلسطینیان وژل دي او د فلسطینیانو په بریدونه کې 15 اسرائیلیان وژل شوي دي. په اندونیزیا کې هم خلک د روژې میاشتې رسیدو لپاره خوښ دي.
زه هیڅ نه پوهیږم خپل خوښي څنګه بیان کړم. ډیر د روحانیت احساس کوم، مکی ته یعنی خدای ته نږدېوالی احساسوم.
په افغانستان کې هم خلک د روژې میاشتې لپاره تیاری نیولې ده، خو بد اقتصادي وضعیت ډیر خلک اندېښمن کړي دي.
فعلا دیگه خوب از بد نیست دیگه، او تا آمدگی که سابق گرفتم میشه دیگه، این حال اقتصاد مردم ضعیف است دیگه، چیزی که سابق بود دیگه سابق چی مانده که یاد دیگه.
با پاکستان که هم خلق در روژه میشت لپاره تیاره نیولی او روژه پیل کرده.
55 سال سے اوپر ہو چکے ماشاءاللہ سے.
لتیرو 500 کلونو رئیسی هم دغه کجلا او پینی یوازی په روژه کې جوړو. د ازموږ ځنګړي خوړی دی، په ماخام کې سمبوسی هم جوړو.
د روژې په لومړۍ ورځ د سعودي عربستان او ایران د بهرنی چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلنې دوه اړخیزې مهمې هوکړې کولو په موخه به ډېر ژر سره وګوري. ایران او سعودي عربستان د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب موافقه وکړه چې خپلې ډیپلوماتیک اړیکې له سره پیل کړي او په راتلونکو دو میاشتو کې خپل سفارتونه هم پرانیزي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې به کانګرس ته له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په تړاو معلومات ورکړي. بلخو نن هم بلینکن د بارنوي اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی دی چې د بهرني سیاست حال ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د کانګرس لمخې د خپل همکار ایوب خاورین صاحب نه اخلم چې موږ سره دغه اوس مل دی. خاورین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. حکومت او په ځانګړې توګه بلینکن په کانګرس کې څه ډول پوښتنو سره مخ دی؟
بیره مننه خوسته جانی. د نننۍ غونډه د استمایا غونډه د نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماسۍ په اړه کانګرس پوښتنی لري او په ډیپلوماسۍ کې تابن اوکراین او د چین موضوع او د تایوان موضوع او په زمین کې منځنۍ ختیځ. خو موګو تاسو لیدا نو شو استلې سي ماکال د افغانستان د تګلاري په اړه هم سختي پوښتنی لري او په حکومت باندې نیوکه لري د تخلیه په پروسی باندې. پرون بلینکن د سنا په مجلس کې وویل چې زراتلونکو دریونیو پوری د اپریل تر نیمایي پوری به دوی د افغانستان د تخلیه په اړه بشپړ راپور کانګرس ته وړاندې کړي او همدا ډول د افغانستان څخه د مکال د غوښ کړي و چې کچیرته د بشپړ معلومات دوی ته ورنکړل شي نو د قانوني لارو چارو څخه به د بلینکن اظهار کړي او او د د افغانستان څخه به د تخلي په پروسی باندې نور معلومات واخلي. ام دغه خبره سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت د شورا ویاند هم وکړه چې موږ تاسو غوښتنې شو.
تاسو پوهیږئ چې موږ د افغانستان څخه د تخلي د بهیر په څیړنو او د هغو تجربو څخه د زده کړو په هڅو بوخت یو. موږ هیله من یو چې خپلې موندنې به د راتلونکي اپریل میاشتې تر نیمایي پورې بشپړې او د ولس سره شریکې کړو. موږ دغه راز هیله لرو چې هر بنسټ خپلې څیړنې تر همدې نیټې بشپړې کړي او خپل محرم راپورونه په کانګرس کې د اړوندو څارونکو کمیټو سره شریک کړي.
په کانګرس کې بیلابیلې استمایي غونډې روانې دي او د وزارتونو همدا نن یو بل غونډه چې د دفاع وزارت او نور چارواکي ورغوښتل سوي دي هغه هم د بودجې د تسخیص غونډه ده. خو اټکل کیږي چې هلته به هم د افغانستان موضوع یادېږي ځکه جمهور غوښتونکي په ولسمشر بایدن باندې دانی وکه هم لري چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو وسلې پریښودلې.
بله ډیره زیاته مننه کوم خاورین صاحب. کور ودان بریالي اوسئ. د امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن بل پلو د چهارشنبه په ورځ د سنا مجلس یوې استمایا غونډې ته ویل چې چین په ډیر دقت سره ګوري چې واشنگتن او نړۍ په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه څه ډول غبرګون ښیي. خو چین لا تر اوسه مسکو ته د وژونکو مهماتو د ورکولو له سرې کرښې نه دی تیر شوی. مسکو ته د چین د ولسمشر شي جی پینګ د سفر په جریان کې بلینکن د سنا مجلس غونډې ته ویل چې که روسیې ته اجازه ورکړ شي چې په خپل ګاونډي باندې د مافیا سره بریدو کینو دا به د تیری کوونکو قوتونو د لپاره د بریدونو دروازه لا پرانیزي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د چهارشنبه په ورځ چین ته خپل خبرداري یو ځل بیا تازه کړ چې روسیه ته وژونکي وسلې یا پوځي مرستې ورنکړي ځکه دا اقدام د بیجنګ لپاره جدي اقتصادي پایلې درلودلی شي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د خپل کانادایي سیال سره د بحث لپاره د کډوالۍ په ګډون یو لړ مهم مسایل په نظر کې لري چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو کله چې د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه اوتاوا ته په خپل لومړني سفر ځي هلته به یې د خپل کانادایي سیال سره مطرح کړي. تمه کیږي چې د پناه غوښتونکو د راتېرېدلو موضوع چې په ځانګړې توګه د راکسم له لارې چې د نیویارک او کیوبک ترمنځ پوله ده د ولسمشر بایدن او کانادا لومړي وزیر جست ان ټرودو ترمنځ د بحث مهمه موضوع وي. هر ورځ د وینزویلا، نایجیریا، هیتی او نورو هیوادونو څخه په سلګونه کډوال په غیر قانوني توګه په همدې لارې راتېریږي. بل پلو په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یا یوناما نجونو په مخ ته بندو خونځیو او په هنتونو د دروازو په بیرته پرانستلو باندې بیا ټینګار کړی دی. یوناما د چهارشنبه په ورځ ناوختي په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه ادارې مرستیال مارک فوتسل د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د تعلیم په مسلې خبرې کړي. یوناما ویلي چې په دې کتنه کې ښاغلی فوتسل د نجونو د ښوونځیو او په هنتونو د خلاصېدو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په نه بیل بدلیدونکې غوښتنې باندې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په کابل کې د جاپان سفارت هم په نوي تعلیمي کال کې د نجونو د ښوونځیو په بند پاتې کېدو خپل خواشینی څرګنده کړې ده. قدرمنو لیدونکو، د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې د رضاکار ځوانانو یوې ډلې د کلي شاوخوا 1500 نجونو او هلکانو ته په آزاده فضا کې د زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا رضاکاران وایي چې په ډیرو لږو امکاناتو ماشومانو ته دینی او نور مضمونونه ور تدریس کوي. وحید فیضی پر رپورت برابر کړی دی.
د رڼا په لور ګامونه اخلي،
مکتب پوهنتون.
لسکلن عارف ترشنه اسمان لاندې د سواد زده کړې دی ټولګي ته ځان رسوي. عارف معلول له د کابل ولایت په خاک جبار ولسوالۍ کې د کلی له نورو ماشومانو سره یو ځای د رضاکاران لخوا په جوړ شوي ټولګي کې زده کړې کوي.
څومره وخت کیږي راځي؟ چه دې زده کړې؟ مکتب کې چې زده کړې؟
اشوي.
لکه چې شي
شپږ میاشتې وشوې چې د ټوډی چایلډ ټولنې د کابل په دې لرې پرته سیمه کې شاوخوا 1500 نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
چې یو مېش راغله ان درس وایم او موږ دلته هغه پښتو انګلیش هغه دینی هغه مثلا درس وایم دلته ډېر شاین زده کړی دي.
زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس راغله ما او زه دلته ډېر خوشاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
په خاک جبار ولسوالۍ کې د رضاکاران د ډله کور په کور ګرځي او د علم پیغام تر خلکو رسوي. د ماشومانو حقونه، روغتیا، د نشئ توکو په اړه عامه پوهاوی د دې رضاکاران د کمپاین برخه ده.
دلته به د کلیوالي سیمه کې سیاس خوانځي نه مکتب نه دلته ما د ماشومان د وړیا ډول د ستر کو زمينه برابر کړې ده. د دې ماشومانو ته دا تقریبا 300 تر رسیدي او د ماشومانو کې معلومي ماشومان هم ده. دلته موږ 15 مضمون د تدریس کوو چې سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، وینوالي او رسامي مضمون هم ده.
د نجونو هلکان لپاره د ټولګي مالی ملاتړ نه لري، درسي مواد نه لري او زده کوونکي د امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. دو کال وشل چې په افغانستان کې طالبانو لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي. د دغه بندیز دوام خلک اندېښمن کړي دي.
ټول به سواد راشي او غاډ غاډ ماشومان به سواد راشي. هغه د شهدي په وخت هم دي خبر دوه وخت
د ټوډي چایلډ رضاکار ډلې د غړو شمیر شل تنه دی وای ک ورته زمينه برابر شي غواړي د افغانستان نور ولایتونو کې هم کار وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غا اکثره عملیاست د کابل تر سقوط وروسته په سیمه او نړۍ کې پاکستان یوازې نه هیوادو چې هلته چارواکو او سیاستوالو د طالبانو په حکومت خوخی سرګندونی وکړي ځکه چې دوی په دې باور وو چې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په پرتلې به د طالبانو نوې حکومت دوی ته خطر نه وي خو تر یو نیم کال تیرېدو وروسته اوس پاکستان په سیمه کې یوازنی هیواد چې تر ټولو زیات د طالبانو له حکومت سره ټکوي او تور پورې کوي چې د افغانستان له خاورې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو د دوی په ضد بریدونه پلانوي. خدای نور ناصر یې په اړه رپورت چمتو کړی.
کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته اسلام آباد په سیمه او نړۍ کې تر ټولو لومړی او یوازنی پلازمینه و چې پکې سیاستوالو برملا د خوشی څرګندونې وکړې. دوی د طالبانو په لاس د کابل نیول د زور په مقابل کې د خدای نصرت پاله. خو اوس تر یو نیم کال تیرېدو وروسته شایې په سیمه او نړۍ کې همدا یوازنې پلازمینه وي چې د کابل واکمنو تر نورو زیاته ګیلمنه ښکاری. واکمنو یې کابل ته په وروستي سفر کې همدا ګیلې وروړې وي خو لا هم وایي څه ګټه یې نسته.
دوه کاله مخکې چې کله افغانستان نه امریکا او ناټو ووتله نو پاکستان چې هغه ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار کړی او دا هغه وجوه چې دوه کاله مخکې یا د هغې نه مخکې د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو بیل نویتو په هغه وخت کې چې کوم امریکا او ناټو په افغانستان کې مقیم وه جګړه وه نو پاکستان او افغانستان دښمن چې یو قسم لوو نو هغه یو د هغوی په خلاف باندې په افغانستان کې کولاو جګړه کېده او پاکستان چې ونو په دې کې شک نشته چې هغه وخت کې طالبانو لا سپورټ ورکو.
په اسلام آباد تل دا نیوکه کېږي چې افغانستان یې کله هم د یو خپلواک هیواد په حیث نه دی منلی. ځینې شنن کې د طالبانو د حکومت له اسلام آباد سره د اوسنیو اړیکو د ترنګلتیا یو لاملونو همدا بولی.
د کې شګه چې طالبان په ستراتیژیک توګه اوس پاکستان سره اړیکې لري مضبوط اړیکې لري مګر زنو خبرو کې یقینا چې طالبانو او د پاکستان منځ کې مشکلات پیدا شوې دي او هغه وجه دا ده چې پاکستان همیشا د افغانستان په دولت یا ریاست باندې زور اچولې یې گزار کړې ده.
د یو نیم کال په کمه موده کې اخر ولې او په څه ګلې پایل شوې د چارو ځینې کارپوهان بیا د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت د سولې مذاکراتو ناکامۍ ته ګوته نیسي.
وروي دا خو چې طالبان کله قدرت راغی نو د پاکستان دا توقع و چې غربي زموږ ته پوله ده دا به همدغه څه ګرم نه وی لکه څنګه چې مخکې و ځکه چې په افغانستان کې اوس طالبانو حکومت ته نو هغه به هغو خلکو له اجازه نه ورکوي چې کوم په پاکستان کې تکلیفونه رسول خو هغه رنګه ونس و خاص کر د ټي ټي پی چې کوم معاملات دي تاریخ طالبان پاکستان هغوی ځای په افغانستان کې موندی دی سیف هیون دی هلته.
د پاکستان په افغان تګلاره له مودې راهیسې نیوکې کېږي او ډیر دغه نیوکې د دې تګلارې پر جوړونکو کوي چې په خبره یې ډیموکرات حکومتونه نه بلکې مخامخ یې پاوځ جوړوي.
پاکستان کې هم د افغانستان غوندې په یو شکل د اشکالو د دولتي نظام د سکوت امکانات پیدا شوي دي نو دا علامه نخې پاکستان کې پیدا شوي دي فلهذا پاکستان لپاره د بچ یو صورت دی چې دوی په خپل افغان سیاست کې یو سلو اتیا درجه بدلون راولي یعنی تاسو ګورئ اوس هم دوی دا نه مني چې مثلا رسمن پاکستان فوج شو مني نور خلک هم مني چې مثلا دا پروژه غلطه وه او دین مجرا ګرځو اوس هم دی دا چې افغانستان د لپاره دلته پټ ځای نشته کنه حتی اوس هم دی اعلان نه کوي چې دا موږ بند کړل کنه دوی وی چې دا وګونه یعنی په پښتو کې وی چې اوشان په بټا کول کنه یعنی اوشان او غلا خو پټ نه کیږي کنه.
افغانستان له پاکستان سره شاوخوا 2.5 کیلومتر ډیورنت کرښه ترمنځ لري چې ان پاکستاني نړیواله پوله بولي. د دې سره چې په همدې کرښه وخت نا وخت په چمن او تورخم دروازو باندې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نشته هم کېږي خو بیا هم د چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا اوس مهال لوی لامل ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان یادوی. خدای نور ناصر، آشنا ٹیلیویژن، اسلام آباد.
بل پلو پرون په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز د یوې لوا مشر مصطفی برکی وژل شو. د رپورټونو له مخې برکی افغانستان ته تللی وو او له انګور اډې سیمې څخه واڼې ته روان و چې په لاره کې وژل شو. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې د افغان طالبانو یو پلاوی د تحریک طالبان په اړه د خبرو دپاره په پاکستان کې دی چې طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د خراسان و پاڼې خبریال افتخار فردوس د نظرانی یوسفزی سره په مرکې کې ویلي چې دا پیښه به د طالبانو او پاکستان په اړیکو ناوړه اغیزه وکړي.
ډیره مننه فردوس صاحب ستاسو د وخت نه. اولنی پوښتنه دا ده چې د مصطفی برکی په داسې وخت کې وجل کېدل چې د افغان طالبانو یو هیئت اسلام آباد راغلی دی، ستاسو په نظر باندې دا څه معنی لري؟
نو په داسې ټایم کې چې کله پاکستان یو اعلی سطح چې د ډیلیګیشن هغه کابل ته چې دی غتلې او هغې نه پس چې د افغان طالبانو ډیلیګیشن پاکستان ته راتلل او یو داسې خبره مخې ته راتلل چې د ٹی ٹی پی په اړه خمانې چې دی څه داسې کانکریټ میجرس چې دی هغه جوړېده چې آیا د جنگ بندۍ اړخ ته هم خبره تلی شوله او یا هغه طرف ته چې دی د دې دپاره څه داسې اقدامات کول چې دا د افغان طالبان حصه شي او پاکستان سره باقي هیڅ پیښه چې دی هغه پاتې نه شي، دا خبره هم چې دی ټیبل له پاسه وه. خو اوبویسلی د دې اٹیک نه پاس چې کله د دې یانګ وشوي دي دا خبره به اوس هغه رنگ نه پاتې کیږي څنګه چې دی هغه مخ کې چې دی هغه چلی دی. او زما په خیال د دې ټایمینګ ته چې دی هغه قتل چې دی هغه پکار دي چې په داسې ټایم کې چې پاکستان آلریډي چې دی سو غصه وه او پهل ځل چې دی موږ ولیدل چې افغان طالبانو بارډر چې دی هغه بند کړی وو دینه مخې وو پاکستان چې د بارډر بندول نه هغه د وژنې چې د سچویشن د سیسا شوی وو چې د دوه ورځو نه چې د تریخوالې چې د مخه چې د راغلې نو زما په خیال چې دا خبرې د زیخېړښت به چې د غنځي.
آیا تاسو دا وایئ چې دا اوس وخت د افغان طالبانو او د تحریک طالبان ترمنځ اړیکې دومره ښې نه دي یا د هغوی نفوذ یو څه کم شوی دی او پاکستاني طالبان پوره خپلواک دي چې په پاکستان کې دننه څه کوي؟
نظرانہ صاحب پدې کې لږ بماله د ایکسپلینیشن چې د ټایم راغوي چونکه د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ چې کوم لینک دی ډېر خلک پدې باندې چې هغه پوهیږي نه. یو خو د دې دوانو کې فرق چې هغه نشته دی او دا هغه پدې بنیاد باندې نشته دی چې په جهادي تنظیمونو کې بایا چې موږ ستوې وږي چا په لاس باندې ته بایا چې دی هغه وکیا نو هغه ټول کې چې دی سپریم ګڼلې کیږي او باقي چې څومره خلک چې دی هغه چې دی فالوورز یې نو هغه دا هغه بایا چې چا کړی هغه د خپل رول تسلیمای که هغه افغان طالبان دي که هغه پاکستانی طالبان دي او که هغه بشمول القاعده ده دا ټول چې دی د ملا هیبت الله اخوند پر لاس باندې چې دی هغه بیعت دي. نو د دې منځ کې سفارت پاتې نه دی ګول ایم ابجکټیو چې دی هغه ټول یو دی.
د حالاتو ته په کتو سره تاسو څنګه غنئ چې د پاکستانی چارواکو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا په لیدو چانسونه کم شوې دي او کنه؟
زما په خیال خبر آپشن چې کوم نه هغه کلم چې دی هغه بند شوی چې دی هغه نه وو او د پاکستان اړخ ته ټولې کې لویه مسله چې کومه جوړه ده نو هغه د خبرو لحاظ سره چې د خبرو اونرشپ په سو کلی ځکه چې فوج او عسکري ادارې چې څومره دي هغه یو ځل چې دا خبره مخې ته بوتلې ده او ټي ټي پی سره چې خبرې اترې چې دی هغه کړي دي خو د هغې پولیټیکل پیکنګ چې دی هغه مخې ته چې دی هغه نه دی راغلی. نو سمرم چلوی آفیشلز دی چا سره چې دی خبرې کیږي هغه دا غنی تر سو پورې چې پارلیمنت چې دی پوزیشن کې نه یا چې دا دی خبرو چې دی ذمہ واری والی او د دې منطقي انجام ته چې دی هغه نه رسېږي نو هغه پورې چې دی هغه ډیره ګرانه ده چې خبرې چې دی هغه شي او یو ډیپلوماټیک لیول پریشر به چې دی هغه مینټین ساتلې کیږي خو د ډایرکټ ټاکس لپاره د ڈی ٹی پی سره خبرې کول لپاره زما په خیال لاغې د لپاره لا فعال چې لار نه جوړ شوی.
پاکستاني پوسټ چې دا وخت کم عملیات کوي د تحریک طالبان پر ضد کدار ته وایي چې دا په کوم سیمو کې کیږي او په کومه کچه باندې ترسره کیږي؟
وګوره یو خو زما په خیال چې ټولو کې کتا سو د ٹی ٹی پی چې کوم عملیات دي دا غي او نقشه کتا سو جو سازه کوي نو د د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبی اضلاع دي کوم ته چې موږ سدرن ډسٹرکټ سره د کوهاټ او د کوتل ټنل نه چې دی هغه غاړه تر شمالي او جنوبی وزیرستان پورې دلته چې دی زیاتره عملیات چې دی هغه کیږي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
هیله ده چې د ژوند په امریکا کې خبرونه وګوره. اوس هم د سپورت مینوالو ته، افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ له 3 د کرکټ د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ پیلوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ټیمونه یو بل سره پرله پسې د کرکټ درې سیالۍ کوي. افغانستان او پاکستان د راتلونکو کرکټ سیالیو په اړه زموږ همکار متی الله عابد دغه رپورټ چمتو کړی.
دا وخت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د شارجه په میدان کې د پاکستان سره راتلونکو کرکټ سیالیو لپاره په تیاری او تمرین بوخت دي.
ان شاء الله راتلونکي میچونه ډیر مهم دي موږ لپاره، ځکه هر یو سیریز چې موږ ته مخې ته وي، کغه هر یو ټیم وي، موږ ډیر سیریز اخلو او ډیر جدي اخلو، ځکه د موږ کرکټ لپاره هر یو میچ ډیر چیلنجز دی. کغه هر یو هیواد سره وي، که پاکستان وي، که استرالیا وي، که آیرلینډ وي، زیمبابوي، هر یو ټیم وي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر وخت د کرکټ سیالۍ کیږي، نو د میدان دننه د لوبغاړو او بهر ننداره کوونکو ترمنځ سخت هیجان لیدل کیږي او سوزله دغه احساسات په شخړو هم بدل شوي دي.
پاکستان او افغانستان کله هم په نړیوال کچباندی ټورنمنټ وی، کاغه ورلد کپ دی، کاغه ایشیا کپ دی، نو باغی کې د پلیرانو او د مینوالو ترمنځ یو قسم تاوتریخوالی، نو هغه سیز به هم د داسې سیریز بایلټل سیریزو په ذریعه باندې چې کم دینه هغه توقع ده چې هغه سیز به کم شي او دغه د کرکټ د دوانو ټیمونو مینوال چې کم دینه هغوی ته مکمل هم شي، چې هغې په یو ټیم باندې دوه درې میچ وګوري، نو باغی کې هغې یو بل سره نږدې کینی او دغه لوبې دغه سیالۍ چې کم دي دغه وګوري.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي لمینوالو تمه لري چې لراتلونکو سیالیو خوند واخلي او د سپورتي روحیې سره نندارې ته راشي.
زه هیله مند یم چې د دواړو لورې تماشاچیان د لوبونو خوند واخلي او د لوبې د مینې په فضا کې ننداره کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کېدونکو دغه سیالۍ د دواړو ټیمونو د لوبغاړو پر هم ډیر ارزښت لري. پاکستان د دې سیالۍ لپاره د نو لوبغاړو ټیم اعلان کړی دی.
د پاکستان او د افغانستان لوبي یو خدا چې نندارچانو ته یو خمو کې وی چې دوی یو خلو به وګوري او خونتره واخلي، او په زمن کې افغانستان ملي ټیم ته یو د خو پوزیشن یو خو مقابل سره لوبي کول ګټه ورسیږي. نو دوی ته سلیکشن کمیټي ته، دغه سي کپتان ته، کوچیز ته به دا معلومات وشي چې په کوم ځای کې موږ په راتلونکي کې باید بدلون وکړو یا په کوم ځای باندې کار وکړو چې موږ ورلد کپ لپاره یو ښه یو بهترین ټیم جوړ کړو.
د مارچ په 3 شپږشتمه او 8 د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کېدونکو د دې کرکټ سیالیو دپاره د ټیمونو مینوال ډیر په بې صبرۍ انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیرې په زړه پورې لوبې به وویني. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د بریا په هیله د خبرونه هم پای ته رسو. تاسو د امریکا غږ دری او همدارنګ پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلای شي. نو هیله ده چې وی ګوري خود سو شی به وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه زما قدرمن همکار سهرجان عظیمی ده. سهرجان ستړي مشي، په خیر راغلی، نوې کال مبارک او مهرباني.
سلام به شما، سال جدید شما هم مبارک باشه. در نیم ساعت آینده مجموعه از گزارش‌ها، خبرها و موضوعات داریم که امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشین و همراهی کنین و ببینین که